پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي راډیو یو ساعته خبری خبرونه ده. د خبرونې په خبرونو راپورونو کې اوري چې افغان حکومت هیله مند دی د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل سبب سي. پیل خبرونو کې له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره یوې نهایي هوکړې ته چمتو دي، خو که طالبان هم ورته چمتووالی ولري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبولې دي، او د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سختریزو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژلی دی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل لامل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوې، او له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړې متن هم نه دی شریک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره یوې نهایي هوکړې ته چمتو دي، خو که طالبان هم ورته چمتووالی ولري. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر یوه ټویټر لیکلی چې په واشنگټن کې ګټوره اونۍ درلوده. مشرانو ته یې په دې اړه چې اوس په کم پړاو کې یو او راتلونکي څه ګامونه پوره کې پورته سي معلومات ورکړل. خلیلزاد لیکلی چې بیرته سیمې ته په لاره دی، لومړی تمځای یې دوحه دی، او هڅه به وکړي چې پاتې موضوعات هم سره راغونډ کړي. دوی چمتو دي او به ګوري چې آیا طالبان هم دې کار ته تیار دي که څنګه. دا به د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد نهم ځل خبرې وي چې دی مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر ځي. نوموړی به د افغانستان د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي، او په کابل کې به هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي، او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به یې وهڅوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبولې دي. د کندوز امنیت قمندانۍ ویاند سمونیار سید سرور حسیني نن رسنیو ته وویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېیمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې له متقابلو نوچتو سره مخامخ شول. ښاغلی حسیني د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
پنج تن از افراد مخالفین کشته شده و هفت تن دیگه از افراد مخالفین نیز مجروح شده. در بین کشته شده ها جسد فیصل مشهور به سبحانی عضو خطه سرخ گروه طالبا همراه با 2000 سلاح به شمول 1000 راکت انداز و 1000 سلاح دوربیندار به دست پلیس افتاده. خوشبختانه در این درگیری به نیروهای پلیس هیچ گونه تلفات وارد نشده.
دغه نشته څلور ساعته دوام کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوشتې مرګوب لپاره څه نه دی ویلي. بلخوا د هلمند امنیتي چارواکي په نوزاد او سنگین ولسوالیو کې د 300 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي، او 15 وسلوال ژوندي نیول شوي. د ویلامه له مخې په دې هوایي بریدونو کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم و، چې د چارواکو په خبره د طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سختریزو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژلی دی. دا په روانه میاشت کې له هغه مال رئیس چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف بیرته واخیست لومړۍ نښته ده. پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بارامولا په سیمه کې سوی، د پولیسو یو افسر هم وژل سوی دی. په کشمیر کې په زرګونو اضافي ملیشې ځای پر ځای سوي دي چې بغاوت کنټرول کړي. پولیسو ویل چې دغو ملیشو پرون د بارامولا شارګوټي په زړې سیمه کې عملیات وکړل، کړل. پاکستان بیا ویلی چې له بیلی سوي کرشي اخوا د هندي ځواکونو لخوا په ډزو کې درې ملکیان وژل شوي دي. د هند پریس ټراست خبري اژانس د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي تیر ورځ یو هندي سرتیری په غوډزو کې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي چې پاکستاني ځواکونو بیلی سوي کرشي ته نږدې په پرتو پوستو او کلی باندې کړی دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ځپونکو یا د ځپونکو امنیتي اقداماتو او پر مخابراتي او مواصلاتي شبکو د لګول سوي بندیزونو په ترڅ کې لږ تر لږه 2300 کسان نیول سوي دي. دغه اقدامات په سیمه کې د نارامیو د مخنیوي لپاره سوي. د خبر د کشمیر د پولیسو د لوړ پوړو افسرانو د نیول سوي کسانو د شمیرو پر اساس رسنیو ورکړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د منځني ختیځ د سولې او پر امنیتي چیلنجونو بحث ته ځنګړی شوی وو په مشخص ډول د ایران نوم واخیست او تهران یې بیا تورن کړ. پومپیو ویل تهران او نیابتي ځواکونه د عراق، لبنان، سوریې او یمن په کړکیچونو کې ترهګري او ناکراري تلمن وهي چې ناوړه بشري عواقب رامنځته کړي دي. هغه وویل چې که ملګري ملتونه پرېږدي چې پر ایران د وسلو د پلرلو بندیز د 2020 کال په اکتوبر کې پای ته ورسیږي، تهران بل محدودیت پرته ګډوډي رامنځته کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې حکومت هلمند د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل سبب سي.
ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبان منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود.
خوزینی چارون که در سولی دروانی پروسه بشپرتیا تا هیلمن نشکری
طالبان او امریکا دیپلماسی جورا نغل نو پم دیر تاس کما دیر امیدوار نیم چه در دور نهایی دوری.
بلخو در غزنی وسیدون که در سولی دروانی پروسه په هر له حکومت څخه د وضاحت غوښتنه کوي.
پوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجه با چې د خلکو سره درسنې له طریقه دغه جزئیات ور سره شریک سي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې په کشمیر کې بیا ناکراری زیاته سوي او په دزه کې مشکوک افراطي وسلوال وجل سوي دی. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای سي. افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل لامل سي. د ولسمشر ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوي او نه هم له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړه لیک متن شریک سوی دی. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان سوایده. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات لده تخاورو.
مننه سالی صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې پیلېږي او خلیلزاد هم د افغانستان او د قطر په سفر باندې راوتلی دی. افغان حکومت وایي هیله مندي لري چې د دې پړاو خبرې به د اوربند او بین الافغاني خبرو اترو لامل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دیده شود که گفتگوها چیگونه آغاز میشه و چی نتایج در پی خواهد داشت و ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبان منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود.
خو سالی صاحب خغلی صدیقی د طالبانو وروسته او بریدونه او حمله ته په اشاره سره وای چې د غډله د سولې د پروسې د غډوډولو هڅه کوي او په دغه سي حمله سره غوړي چې د سولې پروسه سبوتاج کی. همداشان صدیقی پاکستان ته هم د پړي ګوتنی سي وای چې پاکستان د دې پر ځای چې دغه پروسې د غډوډولو هڅه کوي باید په پروسه کې مثبت رول ولوبي. لکه څنګه چې وړاندې ویل شو خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد د سولې دروانو هڅو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان شوه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایته رسولو په هدف د سولې د هڅو د وی برخه په توګه په دوحا کې او بیا له طالب استاد سره خبرې پیل کړي. خو پښتنه دا د سالی صاحب چې آیا په دې پړاو خبرو کې به د سولې هوکړه ورسی شي که څنګه؟ د سولې د پروسې یو څارونکو او د پوهنتون استاد سید خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکراتو لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل طالبان سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري او دوه اړې ولري، دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوی نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي موافقتنامه
کې. سالیس پمدی حال کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته تیر شپه ویل چې امریکایي لوري سره خبري خای راتلونکو ورځو کې پایل شي خو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده چې د دواړو خواو ترمنځ یو هوکړه نهایی شي، سهیل شاهین ویل چې د یو هوکړه لیک د نهایی کېدو تمه شته، خو زیاته کړه چې دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوري د دوی وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که څوم سهیل شاهین د خپل دی وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څرون کی وای د بهرنۍ ځواکونو د وټلو محلوي شو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي راکمولو څرنګواله له همغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلاف نشته. بل سالسب
ډیر مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو وردل چې حکومت هیلمند د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل سبب سي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد له طالب استادو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحه ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت په ویلامه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د سې شمی پرز د قطر او افغانستان په سفر وتلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کې ویلسی وی چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پېتر سوال په هدف د سولې د هڅو د وی برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالبستان سره خبري پیل کړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات ځینې غړي فکر نه کوي چې د طالبستان او امریکایي هیات ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبر کې دي هم د سولې موافقه لاسلیک سي. د دې جرګې مرستيال منشي عرفان الله عرفان وایي چې په خوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبري شاید نور هم وغځيږي. له شغلې عرفان سره اکرام الله اکرام مرکه کړي په سر کې ورڅخه د سولې د نه هم پړاو د خبرو په اړه پوښتنه کړي.
زمونږ او د افغانانو او زیاتره تا د نړۍ امیدواري دا و چې سولې توافقنامه بعد په نظام یې شپږم دور کې امضا شوی وای. قانونو شو هغه اتم پړاو هم تیر شو، ولی متاسفانه طالبان او امریکا دوی په منځ کې جوړ را نغل. نو په دې اساس کومه تجربه چې مونږ لرو او کومه ناس چې مخکې تیر شوی د هغې دروی چې کچېرې مونږ دست پیشبینی وکړو، زه ډېر امیدواره نه یم چې دغه دور نهایي دوري خلیلزاد یا امریکا وسو کولی شي د طالبانو رضایت حاصله کی او توافقنامه لاسلیک.
دلیل څه کېدلی شي چې دغه د سولې خبرې بل اخره نه هم پړاو ته ورسېدې؟ اوس هم تاسو فکر نه کوئ چې دا دی
وروسته پړاو دی؟ بهتره دا و چې په 19 دغه شي پاتې وشتم د استاد تیګي بعد خلیلزاد راغلی د دوحې ته او د امریکا مشاور د امنیت راغلی کابل ته چې دوی مشاور امنیت ترامپ د کابل رهبرانو ته قناعت بعد ورکړل ای وای او خلیلزاد د طالبانو سره دا خبره بعد نهایی کله وای که متاسفانه دغه سیونو شو. اوس هغه کوم په شرطونه یا هغه مواد په دوی ناتفاق او توافق نه و رسیدلی، هغه مواد اوس هم تر یو ځای پورې خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنی چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دوه نظر دوی وشي کولی چې په دې ناسته کې دا خبره نهایی کړي. خو که وکړي دا به ډېر خبرې موږ تاییدوو، خو زه ډېر دې ته هغه نه یم باور نه لرم چې دوی وشي کولی شي هغه شیانو باندې چې دوی اوس اختلاف لري
اوربند. بل هغه مسله ده چې افغان حکومت په تل ټینګار کړی دی او دا ظلم افغان حکومت هیلمندي ده چې نه هم پړاو خبرې به د دایمي اوربند لامل شي. باید څه فکر کوي که په دغه نه هم پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي او اوربند رامنځته شي؟ په افغانستان کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله بل هغه ډله ده چې تهدید شاید پیښ کی، فکر کوي چې دایمي اوربند به ټینګ شي له طالبانو سره د سولې د هوکړې وروسته؟
که چیرې مونږ یو ساعت هم موشو کولای اوربند تامین کو، دا به لوی توغت کاری زمونږ دولت او زمونږ طالبان ته. مګر کوم تشویشونه چې اوس پیدا شوی او وجود لري، هغه د شرط خپل امریکایانو په دې تشویش پوهیږي او طالبان هم په دې پوهیږي. ای کاش دغه سې اوربند وشي چې دایمي په افغانستان کې نور د وینې تویول بند شي. مګر دا تشویش شته که چیرې طالبان یا امریکایان هر څوک چې واجد افغانستان د سولې په راوستلو کې اریزلی کې یو والی چې افغانستان کې سوله تامین شي، یو جهاد سره بعد اوربند ونه کی. دوی داسې ونه کی چې یو جنا یا یو طرف دی اوربند وکړي او نور دل سپل پیدا شي افغانستان کې دا جنگ دوام پیدا کړي. دوی د خزلار وسنجوي دنیا ته قناعت ورکړي د مخالفینو ته حکومت ځالې چې بیرون کې دی افغانستان ته د طالب نه علاوه د القاعده خلیدي کې دایشیان دي کې نور دلې دي هغه بعد د میدان د کشي د وې سره د خبره باز وشي نور افغانستان کې دایمي اور باندې او دایمي سوله راشي. متاسفانه دا تشویش وجود لري.
د ولس جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان و چې د سولې د روانې پروسې د غرض د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې د نه هم پړاو د خبرو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او څه باندې 15 دقیقې سوې. له رحمت الله افغان نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د قرقل پښتو کې اداره وای د قرقل پښتو کې د اصول لیک په نړیوال کې دوه سره به له افغانستان بهر ته د صادراتو کچا پراخسي. د دغه ادارې مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اصول لیک د نړیوال کې دوه لپاره هڅې روانې دي.
نی موضوع فعلا د جریان څخه غاټه از فدراسیون پوسبوګ از لندن به ولایت بافا شریف اورده بودم با همکاری ریاست قرقل و ریاست مطلب زراعت و مالداری اصولنامه قرقل افغانی را ترتیب کردند.
تر اوسه پورې په دې برخه کې یوازې د فنلندي شرکت سره اصول لیک شته چې افغاني قرقل د همدې شرکت په وسیله بهر ته صادرېږي. ښاغلی عارف وایي چې د دغه اصول لیک نړیوال کېدل نه یوازې د یادې برخې د سوداګرو بلکې د مالدارانو په اقتصاد هم اغېز لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دوه کاله وړاندې د نړیوال پښتو کې د فدراسیون غړیتوب خپل کړ. د هرات ولایت د سوداګرو او صنایعو خونی مسولین په دغه ولایت کې د کورنی محصولاتو د پلور او پانګونې د لوړیدو خبره کوي. د دغه خونی مشر سید خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پانګونو ډیری برخه د خوراکي توکو او نورو بلابلو برخو کې شوې ده.
پروسس محصولات زراعتي سرمایه‌گذاری های صورت گرفته چې د بخش مشابهات سرمایه‌گذاری ها بیشتر تر شده و مقدار از نظر تایید زیاتر شده. اینا کارخانه‌هایی است که محصولات ما افزایش پیدا کرده.
د خاغلی خطیبی په خبره ده محل په دغه ولایت کې 300 تولیدي کارخانې فعالیت کوي چې بلابل کورنی محصولات پکې تولیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه خونې د مسولینو په خبره تر دې دمه د ګمرکونو ستونزه، نامنۍ او د اسانتیاو نشتون هغه څه دي چې د دغه کارخانو د فعالیتونو په وړاندې خنډونه ګرځېدلي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 55 پله، یو اروپایي یورو اتیا افغانۍ، یو سترلینګ 490 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ اویا پله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 اویا پله.
تاسی ازادی راډیو ته اواجیا ساو سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د ولاړستوی لانجې د حل لپاره د منځګړی توپ وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ په دې لانجمن سیمې کې وضعیت خطرناک بللی دی. د راپورونو په حواله په کشمیر کې نن د هندي امنیتي ځواکونو او مشکوکو ملیشا وسلولو ترمنځ نشته سوی چې د هند ځینې ملیشا ځواکونه پکې وژل سوي دي. فرشته جلال زیدا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې را سره د فرشته جانې په کشمیر کې د امنیتی وضعیت په اړه تازه معلومات لته سره څه دي؟
و سالي د هند امنیتی ځواکونو ویلي دي چې یو مشکوک وسلوال په د دوی په تر کنټرول لاندې کشمیر کې وژلې دی. پولیسو ویلي چې دا د اګست 15 نیټې راهیسې چې د هند مرکزی حکومت د هیواد اساسي قانون 308 او 15 مادې لغوه کړې او د کشمیر هغه ځانګړی موقعیت چې دوی په قانون کې درور کړی و له منځه ولاړ. اول وار دی چې د هند پولیس له مشکوکو وسلوالو سره په هندي کشمیر کې نشته کوي. د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د براملا د سیمې پولیسو ویلي چې په دې نشته کې د هند یو پولیس هم وژل سوی دی. د په کشمیر کې د وضعیت د کنټرول لپاره د هند مرکزی حکومت زرګونه اضافي ځواکونه د سیمې ته استولي دي او هلته یې ځای پر ځای کړي دي. د یادونې وړ بولم سالی چې پاکستان ادعا کړي چې د کنټرول کرښې ته نږدې چې دوی الوسی ورته وایي له یوې د هند له لورې په حمله کې درې ملکي وګړي د دوی خواته په کشمیر کې وژل سوي دي. په الوسی کې د پاکستان خواته د کنټرول د کرښې پورې غاړې ته د رپورټونو پر اساس په دغه حمله کې یو تن زخمي شوی دی. د پریس ټرست آف انډیا په نوم خبري اژانس ویلی چې د پاکستان د لوري په حمله کې یو هندای عسكر وژل شوی او څلور نور زخمیان شوی دي.
بله، په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کشمیر پر وضعیت څرګندونه کړې. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
وو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خو باول سالي د دغه اونۍ په پای کې د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په غونډه کې ګډون لري. هلته د هند صدر اعظم نریندر مودي هم ورځي. نو دوی دواړه به د دغه غونډې په څنډه کې هم سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویلي و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره او د هند صدر اعظم نریندر مودي سره چې ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې زما د دواړو شو دوستانو سره ټلیفوني غږیدلی دی او ورته ویلي دي چې د کشمیر وضعیت خطرناک دی او ویلي دي چې هند او پاکستان باید په ګډه دغه وضعیت د کراری لپاره کار وکړي. او یو بل مهمه خبره چې جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې دا سیمه ډیره پیچلې ده او دا ویلي چې د دغه لانجه د کومولو لپاره یا د کلکیچ د هواری لپاره دی تیار دی چې منځګړی توپ کړي.
ډیره مننه د فرشته جلال زی پراپور کې مو وردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د بلړسوي لانجې د حل لپاره د منځګړی توپ غوښتنه کړې ده. په سیمه کې ور بیا کړکېچ زیات شوی. هند ویلي دي چې ځینې ملیشا ځواکونه یې په ډزو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سولې د روان بهیر په اړه د دوی سره معلومات شریک سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په سفر وتلی چې افغانستان ته به هم ځي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي که په افغانستان کې سوله کیږي نو دا د یو باعزت او د افغانانو په ګټه سوله وسي. د هیواد او هیوادوالو په زیان او د پردو په ګټه سولې منونکي نه دي. هغې زیاتوي باید د سولې د مذاکراتو ټول پرمختګونه او د خبرو جزئیات وخت په وخت له افغانانو سره شریک سي تر څو هیوادوال له هرې پرېکړې غوښتنې او شرط څخه خبر وي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفي وایي خلک د سولې ګونګو مذاکراتو ګنګ سکړي. دا مذاکراتو دروان بهر هر پریکړه د افغانانو سره شریکه کیږي.
موږ داسې سوله غواړو چې دراز مدت وي نه لنډ مهال، او د ټولو خلکو او د دولت هغه منافع باید چې مد نظر ونیول سي. او په څنګ کې دغه ټوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجې باید چې د خلکو سره د رسنۍ له طریق دغه جزئیات ورسره شریک سي.
مدني فعال اسمت ترکی بیا وایي د دې ترڅنګ چې د سولې له بهیر څخه د رسنیو له لارې خلک خبریږي، بلکې داسې سولې ته د لارې هواره سي چې د هیواد په ګټه وي، نه دا چې د پردیو او ګاونډیو د ګټو لپاره چنې وهل کیږي.
زموږ دا مذاکرات باید د نورو په استازیتوب نه وي، هغه ښکېل اړخونه باید د نورو هیوادونو او د نورو په استازیتوب باندې مذاکرات ونه کړي، د نورو د ګټو لپاره چنې ونه وهي، بلکې د دې لپاره چې یوازې د افغان ولس د ښېګڼې او د افغانانو د سوکالۍ لپاره چنې وږي او په افغانستان کې د یو قوي ولسواک نظام د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي.
دا غزنی د ولایتي شورا پخوانی رئیس او وسنۍ غړی حمید الله نوروز هم وایي موږ د سولې د ګونګو مذاکراتو غوښتونکي نه، بلکې د داسې مذاکراتو طرفدار یو چې جزئیات هر ورځ له افغانانو سره شریکیږي. دا دوشنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلامي کالیزې په غونډه کې نوروز وویل کوم کسان چې د موقت حکومت خوبونه ویني او یا هم په دغه برخه کې د انډیوالۍ په لټه کې دي، هغه دې دغه خوبونه پرېږدي. که یوې خواته د غزنی نارینه د سولې مذاکراتو له جزئیاتو څخه د خلکو د خبرولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د دغه ځای ښځینه هم د دغه کار غوښتونکي دي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشر خدیجه روحانی وایي حیرانه ده چې په دغه مذاکراتو کې پر څه بحثونه کیږي.
د میرمنو تشویش زیات ال چې آیا زموږ لستراوړنی خدای نه خسته دانه سي چې د سولې قرباني سي. باید میرمنې هم پچریان کې اوسي او ولسونه هم پچریان کې اوسي چې هر خبره کې باید له ملت سره شریک سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د قطر هیواد په دوحه کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې ټینګېدو خبرې رواني او اتم پړاو ته داخله سوي دي.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی استاوز با اکرام را تو وای چی پا کابل کنن و رسپانت سخ پار کردی.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو او موضوعاتو په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله د سولې روانو هلو ځلو ته ځانګړې کړې او غوښتنه یې کړې چې د سولې فرصت مه ضایع کوئ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ به نهم پړاو خبرې ډېر ژر پیل شي. سرمقاله لیکونکي د طالب استازو له قوله لیکلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ به کوچني اختلافات حل شي او د سولې هوکړه به ژر لاسلیک شي. وړاندې په سرمقاله کې دا شوي چې له همدې هڅو سره سره د سولې په وړاندې مخالفتونه او خنډونه هم موجود دي. د سرمقالې لیکوال افغان حکومت تورن کړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو هوکړې په وړاندې خنډونه جوړوي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور افغان حکومت د سولې پر ځای ولسمشریزو ټاکنو ته لومړیتوب ورکوي. په سرمقاله کې همداشان په کابل کې د واده په مراسمو خونړۍ حمله او په کوټه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ورور برید د سولې په وړاندې د مخالفت هڅه بولي، خو سرمقاله لیکونکي له دواړو لورو غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصته باید په تمامه معنا ګټه واخیستل شي او په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګ شي. سرخط ورځپاڼې بیا داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې د دغه ډلې د لمنځه وړلو لپاره شعار نه بلکې عمل پکار دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې اسلامي دولت ډله یا داعش له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې وسلوال فعالیت کوي، خو حکومت هغه مهال د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې ژمنه کوي چې کله چې دغه ډله کومه خونړۍ حمله ترسره کړي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امنیتي بنسټونو بار بار د داعش ډلې د لمنځوړلو شعار ورکړی، خو دغه وسلواله ډله نه یوازې دا چې لمنځه نه دوړل شوي بلکې ورځ تر بلې په یو قوي ګواښ بدلیږي. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې باید د دغه ډلې د لمنځوړلو لپاره امنیتي په ځانګړي ډول کشفي او استخباراتي بنسټونه پراخه هلې ځلې وکړي. او هشت صوب رسمانی بیا خپل سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې ولې 1.5 میلیون رای پاڼې زیاتې چاپ شوې دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي په داسې حال کې چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر 9.5 میلیونه کسان اټکل شوی، خو رای پاڼې ورته 12 میلیونه چاپ شوي دي. سرمقاله لیکونکي فکر کوي چې په دې شمیر د زیاتو رای پاڼو چاپ تقلب ته زمینه برابروي، باید انتخاباتي کمیسیونونه په دې اړه وضاحت ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اسلام الله په خبر کوم د لوګر نه د پاکستان چې کوم دوه مخې سیاست په مخ وړي دا ګور افغانستان د منلو وړ نه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې دا دوه مخې سیاست په موږ باندې چلوي، یوې خوانه حمایه کوي دې خو رالیږي بلې خو عمل ته په مدرسو کې وزنی هي. طالبان ورونو پوه شي په دې باندې ځان پوه کوي چې پاکستان لاس واخلي راشي د افغان ملت سره کېنه ټول وکړي وروري وسره وکړي راشي دا ملت نور مزوروي ځان هم مزوروي دواړه طرفه افغان مري پاکستان د نفر استفاده کوي. ما هدف پیغام د طالبان ورونو ته راسه سولې ته کې استفاده شورا کې ملایو الله خون ور وزلې او دې خوایدل تر علي د افغانستان ته خیال ته په هغه کې وزنه مدرسو کې. السلام علیکم اجازه دونه جهان منو
آزاد دکاندار سر پمیر کوم نو پیغام او جلدی رډو غلاو د چې پکندار چې به هم دا کوم د چې ته سکری باندې میټریک ته سکری دی یو پرېزر شروع شي په پنور ولایت نو مرته شروع دی باید په کندهار کې شروع شي او در هر ولایت په کندهار کې پسا پیر زیات صدیر د لکې شو وو کې او کوماری کې په دولتي فورنی چارو وزارت کې ډیر زیات پتا موجود لري. شاید دا په سکری زر پرېزر
زما پیغام دا چې ټول افغانان دی په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي. طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که سوله غوښتل نه به وروسته منډې وهلی او نه به قطر ته منډې وهلی. دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او 40 میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري او که دا چېرته به خپله مسلمانانو دغه یو څو دانې د ګوتو په شمار طالبانو بیا به د افغانانو ته احترام درلودلی. د دومره بیچاره خلک زخمیان کېږي شهیدان کېږي د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
استاسو سیمه سونه همراغلی عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي ل زلمی خلیلزاد څخه غوړی چې د سولې په نهم پړاو خبرو کې ل طالب استاد سره د اوربند پر ټینګېدو خبري وکړي. حقیر ل کندهار لیکلي د امریکایانو او طالبانو خبري مثبت یا ول هله بخښون کې دی خو د ولسمشر خبري منفی دی. جعفر لیکلي چې د خلیلزاد نهم پړاو خبرو تابع هم خوشبینه یو. فضل کریم درویش ل پکتیا لیکلي سول به هغه وخت راسي چې ډونالد ترامپ خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. خپلواک ساپی د لغمان ل علي شنګ ولسوالي لیکلي د طالبانو خوایه ور بیا په لشنګ ولسوالی کې فعالیتونه زیات سوي چې دوی هر ورځ د مرکز مهترلام او دولت شاه ولسوالی ترمنځ لوی لارې کې تلاشي کوي او خلک له موټرو کښته کوي. احمدي له کونړ لیکلي دا چې د شهیدانو او مالیلونو ورساو ته ماشونه نه دي توزیع سوي، امید دی چې مالی وزارت تخصیص ورکړي چې ماشونه اجرا سي. دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل لامل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوې او له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړې متن هم نه دی شریک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او وروسته افغانستان ته ځي. زلمی خلیلزاد تیر شپه پر ټویټر لیکلی دی چې په واشنگټن کې یو ګټوره ونې درلوده او دا هم وایي چې له طالبانو سره یوې نهایي هوکړې ته چمتو دي، خو که طالبان ورته چمتووالی ولري. افغان چارواکو تایید کړی چې د تیرې شنبې ورځې د هغه برید چې د واده پر مراسمو سوی و د وژل سوي شمیر اتیا ته پورته سوی. په هغه برید کې چې د اګست پر 18 په کابل کې سوی و، په لومړنۍ راپورونو کې د 35 کسانو د وژل کېدو خبره سوې وه، خو دا شمېره وروسته لا غلوړه سوه چې د یو شمېر ټپیانو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي کړې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبول دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سمونیار سید سرور حسیني نن رسنیو ته ویل چې له څو استقاماتونو د کندوز ښار د درېمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې په متقبلو نښتو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سختریزو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژلی دی. دا په روانه میاشت کې لاغه مهال راهیسې چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه ځانګړي امتیازات بیرته واخیستل لومړنۍ نښته ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د منځني ختیځ د سولې او پر امنیتي چیلنجونو بحث ته ځانګړی سوی و، په مشخص ډول د ایران نوم واخیست او تهران یې بیا تورن کړ. پامپیو وویل چې تهران او نیابتي ځواکونه یې د عراق، لبنان، سوریه او یمن په کړکیچونو کې ترهګري او ناکراری ته لمن وهي چې ناوړه بشري عواقب یې رامنځته کړي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو ول ازادي رادیو واوري. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د پکتیا ولایت په 15 سوالو کې خورا ډیر بنک کړل سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کندهار ولایت کې چې د پاستا 10 کیلوګرام نشي او کیمیاوي مواد ونیول شول، د کندهار د امنی قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو سړی هغه مهال ونیول شو چې غوښتل 40 کیلوګرام خیخه د کندهار هوایي ډګر لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. او په دوهمه پیخه کې یو بل سړی د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې په داسې حال کې ونیول شو چې 14 کیلوګرام خیخه له مایع موادو سره ګډه کړې وه. د نیول شویو کسانو دوسیې تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سول شوي دي. د بلخ پولیسو سلګونه لیټر الکولي مشروبات ونیول. د بلخ امنی قمندان اجمل فایز رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د صد د میاشتې پر 13 نیټه په مزار شریف کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د شرابو جوړولو له یوې کارخانې څخه 2000 لیټره شراب ترلاسه او سمدلاسه شراب او کارخانه وسوځول شوه. د دې شرابو د جوړولو او ساتلو په تور دوه کسان هم نیول شوی دي. په پکتیا ولایت کې 80 کیلوګرام چرس ونیول شول. د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جانباز ازادي رریته ویل د نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د 100 میاشتې پر شلمه نیټه د دې ولایت په مرکز ګردیز کې 80 کیلوګرام چرس ونیول شي په پام کې ول دي ولایت څخه د باندې قاچاق شي. یاد دی وی چې په دې تور څو کسان هم نیول شوی دي. او دونه وروسته په خداده چې په بغلان ولایت کې نږدې 40 کیلوګرام نشې مواد د قاچاق پر مهال ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رادیو ته ویل پولیسو په پلخمري کې 30 کیلوګرام چرس ونیول شي په بارورون کې موټر کې پټکل شوی او غوښتل چې کابل ته قاچاق کړي. په دې تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د پکتیا ولایت په 15 سوالو کې خورا ډیر بانک کړل شوی دی.
تاسو هغه ځمکه کې وګورئ چې نوې سلنه د 15 سوالو ځمکه د پوچر سو کرل کی.
په یو بل راپور کې به واورو چې ارواپوهان وایي تلقین یا قناعت ورکول د احتیاط په درملنه کې ستره ونډه لري.
ډېر مې ورته وژړل. ډېرې په پښو کې ورول ویدم چې خیر زویا دغه ډېر بد عملونه دي. ډېرې بد کارونه دي چې تاسو کوي.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د یو روغتیايي مرکز له ډاکټرې بنفشه لنګری سره مرکه لرو.
دا مرکز چې دا سنټر چې د زنانه دي په کال کې موږ 400 مریضان تداوي کوو چې هم ماشومان دي او هم ښځو دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي. په ډرامه کې به واورو چې اجمل ولې په سترګوړند شو.
څوکي
د خانه دروازه خلاصه کا زم اجمل.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د پکتیا ولایت په 15 سوالي کې خورا ډیر بنکرل سوي چې بسګران به په څو راتلونکو ونیو کې چا سره ټول کړی. د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل د حکومتي چارواکو بي غوري د دې عمل سوي چې په دې ولایت کې له څو کالو راهیسې بنکرل کیږي. د بنګو د کښت لامل په پکتیا کې چرسیان هم ورځ په ورځ مخ پر ډېرېدو دي. که څه هم د پکتیا ولایت د امنیت قومندان په دې ولایت کې د بنګو کښت نه مني خو یو شمېر مدني فعالان ادعا کوي چې همدا اوس هم د دې ولایت په 15 سوالي کې کوکنار کړل سوي او حاصلات ته نږدې سوي دي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
سخ کال د ډیر ورخت لامل په پکتیا ولایت کې ډیر بند کړل سوي او پراتلونکو دوه میاشتو کې به بزګران چرس را ټول کړي. مدني فعال او د پکتیا ولایت د فرهنګي انجمن مسول اسیف خیل ازادي رادیو ته وویل سخ کال د سید کرم، میرزکا، احمد خیل، آریوب او احمد ابا ولسوالیو په سلو کې نوي زراعتي زمکو کې بند کړل سوي خو دولت د دې بوټي د اړولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دی کړی.
د پکتیا مسولین چې دی کغه د مواد مخدر ریاست او کغه نور ادارې دي دوی ناسم معلومات مرکز ته ورکوي. یعنی دوی دائم د خبره کوي چې پکتیا کې د نشئی توکو کر د صفر ده. په داسې حال کې چې دلته صفر نه ده. یعنی تاسو هغه ځمکې وګورئ چې نوي سلنه د 15 سوالو ځمکه دا په 400 کرل کیږي. یعنی د دوی د ناسمو غلطو معلوماتو له وجې دغه بوټي چې د نوره زیاته وده کړې ده.
ډیر ورخت د بدیلو کوختونو نشټواله د بنګو د بوټو نه اړول او نورو کوختونو په پرتله د 400 د اوایدو ډیرواله په پکتیا ولایت کې د دې بوټي د ډیرواله اصلي عوامل دي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې څلويخت تولید شوی نشي مواد د پاکستان لاري نړیوالو بازارونو ته کاچا کیږي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې څلويخت تولید شوی نشي مواد د پاکستان لاري نړیوالو بازارونو ته کاچا کیږي چې ډیره برخه یې چرستي. د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان کلیوی خو په پکتیا ولایت کې د بنګو کښت نه مني خو له بلې خوا وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کیلوګرام نشي مواد نیولې دي.
دمغه د مسولیت په ساحه کې سګانی کال کې د مواد مخدر کښت کار نه د سوای سید کرم پولیسوالۍ کې د احمد ابا ولسوالۍ کې د یاریوب زازوی پولیسوالۍ کې په سونو مواد مخدر منګنی ولې دي. تو وسلوالو دغه نو وشره هم اخیسته او د دې تاریخ نه دوی د خپل د جنگ د پر سلا او مهمات او بازنور مسائل هم د دې تاریخ نه دوی ځانته کول.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل بیا دولتي ادارې په بې کفایتۍ تورنوي او په دې برخه کې بې غوري د دې بوټي د ډیروالي لامل بولي.
بد بختانه د زراعت ریاست په دې برخه کې نتوانه دی، عاجزه دی، نه د اصلاح شویو تخمونو په برخه کې هغه څه چې لازمه ده کار شوی، نه د باغدارۍ په برخه کې هغه څه کار شوی، او نه دغو بزګرانو ته چې د چرسو کرکیله باندې بوخت دي دغه لاس ورکړل شوی دی د همکارۍ چې دوی همدغه کرکیله ودروي. تر څنګ یې پکتیا کې د ځوانانو د معتادۍ په برخه کې چې رښتیا هم شته دي ځوانان چې په نشایي موادو باندې روږدي دي، ولې بد بختانه تنه موږ شل بسترې یو شپخانه لرو چې هغوی د دې جوګار نه دي چې په پکتیا کې د دومره زیاتو چې د تداوي په برخه کې دوی لازم او کوټلي ګامونه پورته کړي.
که څه هم د پکتیا ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست په دې ولایت کې د معتادینو کرش میره نه لري، خو د پکتیا ولایتي شورا وایي چې د دې ولایت له هر لسو ځوانانو څخه درې یا څلور یې چرسیان دي.
محمد ایاس تر نه کوچ په پکتیا ولایت کې د بنګو د کښت په اړه راپور راوړاوه. په راپور کې مو واوریدل چې د پکتیا په 15 والو کې شډیر بنګ کرل شوی او اوس د معتادینو پر علاج خبرې کوو. ارواپوهان وایي چې د نشي پرې شډولو چانس هغه محل ډیر وي چې معتادین خپل علاج ته غاړه کشیږي. د معتادینو حق خپلوان چې د خپل کورنۍ غړي په علاج کولو قانع کړي وایي چې علاج یې ښه نتیجه ورکړی ده. دیني عالمان وایي چې د نورو باورونو تر څنګ دیني تلقین هم له معتادینو سره د نشي په پرې شډولو کې مرسته کولای شي. په دې اړه محمد ایاس ته نکره راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د میدان وردګو ولایت 45 کلن شمس الله 40 کلن نشکړي، خو اوس د متادینو د درملنې په یو روختون کې بستری دی. د چپاکي جامع اغوسی او د منزل لپاره او داس کوي وای چې نشو لزانه خنیولې بیا تر ایمانه پورې هر څه ځنی اخیستی ول، او لکوره د باندې هم تر شنه اسمان لاندې په چټلو زاینو کې شپې او ورځې تیرولې، خو اوس ژوند ډیر تغییر کړی دی.
خلق صاحب کې نوستمه ملو ته بتلمه نوې دغونه ټول نه زه غوښه کړای وم. ما به ځان ته چرت و لبخانی ځاینه مرپزر شول، لبخانی اندیوالان به مرپزر شول، دائم به مثلا دوستان اندیوالان تربرونه لب ټول ټول چې ارتش شمس الله ته ورش پیسې بر ساوې چیرته به چې وښتلل ته تللای شوی. بس ذاتی می دوي چې د عمل په در نه خوري رساسون بستر که برته مغشای کیږي. نو است تقریبا د دې شل دوه شورازي کی په مو کې ډیر تغیرات راغلي دي وجود کې میخي جوړ رغیم.
اروا پوهان وایي که متادین د زنونو په اړه فکر ونه کړي نو کورنۍ هم د نشي په پریخدولو کې لاغوي سره مرسته کولای شي. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ یو بډای مور چې دوه زمانی متادی او یو زوی په یو دولتي روختون کې بستری کړی دی، په جړغونی غغوای چې تر یو کال زاروی وروسته می زوی قانی کړ چې علاج ته غاړه کیږي.
ډیر مې ورته وژړه، ډیر په پخو کې ورول ودم چې خیر زویا دغه ډیر بد عملونه دي، ډیر بد کورونه دي چې تاسو کیا خلک بد اس کوړي څوک دی نه غوړي په مړي په ژوند کې دا خو ښه کار وکړي چې ښه خلک شي. خدای چا خبره دي خلکو خبرو ته غوږونیسي، د ملایانو ونیسي، د ډاکټرانو ونیسي، مونږ وکړي او داس وکړي پنځه وخته مور پلور پیژنای یو دوست مو پیژنای دا سوی مې دوه تراجه شو چې زم ذاتي مورې جوړې ګم ته برسات سه مو به بستر کوي.
د معتادینو په درملنه کې د معتاد کورنۍ د هڅو ترڅنګ دینی تبلیغ او تلقین هم له نشیانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کولای شي. مولوی عطاالله فیضانی وایي چې باید له معتادینو سره په نرمۍ خبرې وشي او د دین له پلوه ډاډ ورکړل شي. په دې ډول خامخا معتاد د نشې پریښودلو ته غاړه ږدي.
تلقین دومره مهم د معتاد لپاره لکه یو ماشوم چې سړی لوی وي معتاد الله سوینه سي او داسې کې ورسره همکاري وکړي، المانځي کې سره همکاري وکي، په ناس په شفقت او په نرمۍ دی اول د معتاد د دیني عالم خپل کاندي کله چې هغه خپل ځوان تور نزدیک به د دیني ترقین راتو کې ست بنده د خدای او خدای تعالی پر جنت جوړ کړي. کرح کرا د مخته ولاړ شي په نرم مخلو په محبت او صمیمیت سره د خبرې دی ورته وکي، برته د هغه شوق د جنت او شوق د بندګۍ ورته زکي او دی په دې پوه کې سده عباس نه پیدا شوی.
دروا پوهان معتادین حسوی چی رواني علاج ته غړه کیږي. دروا پوهان ډاکټران وای چی رواني تلقین معتادین په ځانونو باور کوي.
بهترین مهارت ستاسو ته خایمه، تاسو باید دوباره مواد مخدر ته لاړ نشئ. همدا بهترین مهارت چی شید؟ ناوایل دی. مواد مخدر ته نور بچی وای؟
نه
نه. بیا تکرار کئ؟
نه
نه.
دا په یو دولتي روختون کې متادینو ته د تلقین یا انګیزي ورکولو ګروپی ناشته ده. ارباپو شاهین شیرینزوی وایي چې تلقین د درملنې یو مهمه برخه ده. دوی په انفرادي او ګروپی غونډو کې د درملنې له همدې میتود څخه کار اخلي.
مثلا ورته یو لیست مونږ ته راجوړ کا، شاید ولیکي چې هغه وخت ډیر خوند راکړ، شاید ولیکي غم میلې ده وسته همداسې یو سوشن بد لیست کې. او کورته وایو چې تیوس مونږ ته نقص وې، شاید لیست له ډیر شو 500 همداسې ډیر ته ورسیږي. کله چې دا ګوري نقص دومره ډیر ده او فائدې ټول یو سو خبرې وي، دا ته تلقینیږي چې مواد کومه فائده ورته نه لري. کله چې فائدہ ونه لري نو ضرورت څه ده چې دا مواد مصرف کی؟ روانشناسان په دې باور دي چې وایي خبرې ډیر قدرت لري. کله چې خبرې ډیر قدرت لري نو هغه څه څوک ځان سره ډیر تکرار کی هغه په تلقین بدلیږي. مثلا وایي زه نور مواد نسکم، دا موږ ورته کوو چې باید دوی همیشه دا شان ځان سره تکرار کی. کله چې ځان سره تکراروي نو د دوی په تلقین بدلیږي. کله چې تلقین شون دام د دې بایس کی چې دوی دوباره مواد نه وایي.
ارواپوهان وایي که متادین په خپل خوخه ځانونه بستری کړي، کورنۍ هم د نشې پرې خودلو ته وهڅوي، دینی عالمان او ارواپوهان په ګډه دوی ته دینی او رواني تلقین ورکړي، دا کارونه به له دوی سره مرسته وکړي چې علاج ته غاړه کېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د موتاجینو د یو رختایي مرکز حال درکو. په کابل کې د موتادو شوزو او ماشومانو سربستریز روختون د هغو موتاجینو درملنه کوي چې رختایي ټیم راټول کړی وي. د یو رختون مسؤلین وایي چې د موتاجینو راټولولو په بهیر کې تر 9 موتاج مېرمنې او ماشومان ډیر دي. دا چې دا رختون د موتاجینو لپاره څه ډول اسانتیاوي لري او په کوم لارو چارو د موتاجینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له یو ډاکټر بنفشه لنګری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی د موتاجینو لپاره څه ډول اسانتیاوي لري.
تاسو وایم د مرکز په حق لچې دلته خدمات لرو، تداوی د موتادینو ده او سلبستر ده چې دلته هم ماشومان ته ځای لرو او هم شزی ته چې دوی راځي دلته د 15-16 ورځې لپاره دوی دلته تداوی کیږي. دوی چې راځي او مرحله لري، مخکې له دې چې سنټر ته راځي خو دا مرحله ده چې زموږ همکارانځي صحوي ټیم لرو چې دوی مریضان پیدا کوي، دوی تشویق کوي تداوی په خاطر. او کله چې دوی مرکز ته راځي، لکه چې مخکې زموږ رئیس صاحب تاسو ته وویل، دلته اول خو مریضان ته فورمو دا شیان تکمیل کیږي، بیا وروسته ما مرکو دا خاص کالی لرورته، بیا ځي بستر ته. کله چې دوی بستر ته ځي، دوی بیا هلته ډاکټران او نرسان د اول مرحله کې 15 ورځې چې دوی د ډیټاکس مرحله دی، ډاکټران او نرسان دوی سره کار کوي، یعنی د جسمي او د صحي له لحاظ دوی دلته تداوي کیږي. بیا وروسته دوی ریهاب ته ځي چې دوهم مرحله ده. په ریهاب کې بیا دلته روانشناسان او مشاورین دوی سره کار کوي.
استاسو دغه شیوا او طریقه او میتود تداوی څنګه ده؟ تعویزی ده که عرضی ده؟ آیا تاسو په ګولۍ باندې دوی تداوی کوي که بیرته کوم بل شی ولري؟ ځکه چې دلته خو ماشومان هم دي، نو تاسو څنګه دواړه یو ځای تداوی کوي؟
زموږ تداوی ارزی ده چې موږ دوی ته دوا ورکوو، د کوم اراز او علایم چې ورته پیدا کیږي دغه اراز موږ تداوی کوو. او ځی تداوی موږ نه لرو، او ځی خود دا چې مثال د مواد چې مریض استفاده نه کوي، بل شی د مواد په ځای استفاده کوي، دا میتود موږ نه لرو. دلته موږ خاص ارزی تداوی لرو، یعنی اورزی تداوی کیږي. کوم تکلیف چې ورته پیدا کیږي مریضانو ته، هم ماشومانو ته دا تداوی ده، هم لویانو ته.
تاسو څنګه دغه ماشومان مور سره په بستر کې تداوی کوي که بیل دوی ته تاسو سهولتونه لري د تداوی لپاره؟
د تداوی په خاطر کوم ماشومان چې ډیر یعنی ماشوم دی یعنی د مور د شیدو نه استفاده کوي دوی د خپل مور سره یو ځای کې دي او کوم ماشومان چې لږ زره غټتر دي دوی ته هم موږ بیا د جلا بستر لرو خو مګر که غوغواړي د خپل مور په یو اتاق کې ستا په یو اتاق د خپل مور سره یې خو بیا ماشومان ته بیل خدمات لرو او لویانو ته بیل خدمات لرو کوچنیانو ته اول خو دوی چې راځي خو دواو ته ضرورت لري چې باید دوی کومه مشکل چورته پیدا کیج دی سهیل لحاظ دوی باید تداوی شي روسا بیا ماشومان ته مش کودکستان لرو اول ته معلمین دي چې دوی ته تدریس کوي مراقبت دي دوی نه کیج دلته او لویانو ته هم جلا ده چې اول خو ډاکټران دي لکه چې ماشومان تداوی کیج لویانو دغه تداوی کیج چې بیا روستا دارون شناسانو مشاورین دوی سره مش ګروپی مشاوره لرو انفرادي مشاوره لرو هم فاميلي مشاوره لرو او هم دوی ته مش د حرفوي خدمات لرو چې دوی بعد له ډیټاکس دوره چې تیریږي دوی ځي خیاطي او تزیارشګه تزی چې دلته زموږ په مرکز کې موجود دي او استادان دوی سره کار کوي سربیره لدی چې دوی تداوی کیږي د مهارتونه یو خیاطي د ورشګری ده چې دوی زده کوي دلته
زینې اخی زینا متعدین څه کورنی ورته اجازه نه ورکې چې دوی 15 سال وخورځي د ستاس مرکز تر اسې ځان تداوی کی تاسو نو هغه ته سم کانات برابروي کور کې
موږ تداوی چې لرو دلته دوه قسمه دي یو مرکز کې تداوی کیږي کوم کسان چې دو طلبانه مرکز ته راځي او ځان تداوی کوي او کوم کسان چې تاسو وویل چې دوی د کور لخوا اجازه نه لري یا څه مشکلات لري دوی ته بیا موږ بل ټیم لرو د هوم بیس بنوم باندې چې هلته هم ډاکټر لرو هم نرس لرو روانشناس لرو مشاور لرو او یو کارمند اجتماعي لرو دا یو ټیم ده چې دوی ساحه ته ځي او دوی ته د تداوی په خاطر کور کې دوی ته خدمات را کیږي
سنه و خدمات دوی ته وړاندې کیږي
مثال دوی دوا او ته ضرورت لري نه از موږ ټیم چې زی دوی کورو ته زی او دوی دوا ورکوي ترڅو چې دوا او ته ضرورت لري بیا ورسته هم غرون شناسان او مشاورین دوی په کور کې دوی سره کار کوي هم کوم خدمات چې دلته مرکز کې موږ مریضان لرو هم هغه خدمات په کور کې ملرو
په کال کې نو تاسو څومره مریضان خزینه او ماشومان په دغه روغتون کې تداوی کوي
موږ خو ټارګټ لرو چې په کال کې باید موږ 800 مریضان تداوی کو خو بعضی مشکلات ست ده از دغه مرکز چې دا د سنټر چې د زنانه دی په کال کې موږ 400 مریضان تداوی کوو چې هم ماشومان دي او هم ښځو دي
اوس روغ دو کسان ډیر شوې دي نو لاتمن کې یو دغه ظرفیت هم شو تاسو وسنۍ ظرفیت لري دغه کفایت وکي
فعلاً دا ظرفیت لرو ځکه کفایت کوي ځکه موږ دا سال بستر چې ده مشتوس فعلاً کفایت کوي بلې و راتلون کې ته موږ شي نه سوال چې آیا مثال کفایت کوي او کنه کوي
او تاسو مراجعین هم څومره ډیر دي که لږ دي
دا طلب کسان هم ډیر لرو او زموږ تداوی اصول یې دا د قوانین دا چې زموږ باید صحاوي ټیم ولرو چې دوی ځي آگاهي ورکوي بعض کسان چې آگاهي نه لري خبر نه لري چې مثال دا یو سنټر لرو یا د تداوی بعض نور مشکلات شته زموږ ټولنه تاسو ته معلوم ده چې بعض مشکلات شته پکې خو صحاوي ټیم د دوی سره کار کوي مساجد ته ځي مکتبو ته ځي دوی پانتونونو ته ځي د مشرانو سره خبرې کوي آگاهي ورکوي چې د مرکز په حق له او هم دوی تشویق کوي چې دوی سال مراجعه وکړي او ځان تداوی وکړي هم دا طلب لرو او هم صحاوي ټیم په دې حق له کې کار کوي
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې صدا سي د چی اجمل خپل انډوالانو سره میلیت تللی او د شپې کور ته روغ رمټ راځي خو سبا یې پر سترګو تیار راځي او پر سترګو هیڅ شی نه ویني کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې پر سترګو یو مخړون سوي دي دا چې اجمل ولی پر سترګو ورون سو اصل کې څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
شپش با خونو پیگم چه اجمال ولی ترو سرانه غی کی داشی چه دا اجمال وی تو داری زوارشم سوکی
درخانه دروازه خلاصه که زیم اجمال
ترو سچرته وی دا وقت کورتا دراتلو دی؟
و غزه مغزم مرا خورا خوله دی بنده که
اوف دی خوله دی چمرا بد بویزی بیاد شراب سکلی دی؟
نو شراب خود نوی خبر نده زخو دا چو کالا کی گی چم دا ملکو ما لمره ورز خومی نده
ریختیام چه زما دی بدمرغی دا لمره ورز نده پورا لس کالا کی گی چه ستال لس پسر تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پی غورون و جنگون پری دا لس میونیسا چه لویگ ما
سامه دا لازی ما تراکه دغلتی زما پوگا کیگ دا؟
دغلتی انگی می خودو
اوست نو ارو ارو رزا چی کوتی تا دی بوزما؟
درزا چیزو
بس دلتا کینا
نشم کینا سلای زوی دا کیگ ما
خاص آمدا پر داغتو شک ویدشا
الک چیرتا دی؟
حالا خدا دی ستا مخته پزنگو که ویده دی
نپویگم زی نوینم پسترگو می تورا تیاره ده
سشای زنگو نوینه
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری او رور تا با دی زنگو وهم چراشی او داکتر تا دی بوزی
نا او رور تا می زنگ مو وها خکیگم ده نشی تاثیر دی چه نشم اولارشی بیر تا جوریگم
نو شراب خودی پخوام سخل پخوا دی والی پسترگو تیاره نراتلا داسی نوی خدای مکڑا چه پسترگو دی چوشی
نن می بیخی دیر شراب و سخل او شپا هم دا که دیشی لام دی خطر بسن نوینم
چه پروا کوی او رور تا با دی زنگو با هم آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی
تا خو پا دیر و نصیتون و غگون را و خوڑل بیا با می ورورم نصیتون را تا شروع کی زمو خلق و طول تبلیغیان دی
نو چه خدای ما که پستر گودی چه کی گی خده چه دکتر تا دی بوزو
و خزه ای چم نکی گی وی داشا که سبات مستر گی خی نشوی دکتر تا بلار شو
زدی را ویری گم دست نوی چه پستر گودی چه وشی
ایتم نکی گی آرام وی داشا و مام خوب تا پریدا
پا دست حالات که با چنگ خوب راشی ڈاکٹر صاحب شرط ہوئے چیز ہمارے خوان سترگی پہ جوڑ شی کنا
نہ پوئے گا
ڈاکٹر صاحب سنگا نہ پوئے گی سما خبر ہو کا سما ورور بچنگ شی
استاد ورور حالت ڈیر خراب دے
سنگا خراب دے
سترگو تے ڈیر جان رسے دلے دے
سنگا جان ورتا رسے دلے دے
سنگا جان ورتا رسے دلے دے ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چھ پستر گوڑن شی
سشای پستر کو بڑون چی
ڈاکٹر صاحب دا تاسی چو آیا
اے ڈاکٹر صاحب دا خو سادا ناروغی دا والے علاج نکوائی
خورے دا سادا ناروغی ندا استا خوان یو خاص دا ول شراب سکلی دی چی انسان پستر گوڑندهی
نو شراب خو دا لاس کالا کیگی چی خوریه
بس اس پروغو خطرناکو شراب رو برابر شوه دی چی انسان پستر گوڑندهی
نو ڈاکٹر صاحب اوس کو تبابات دیر پر مختاق کڑائی دائی تاسی والی دیدی ناروغی علاج نشی کولائی
پدی کار کی ہم ناروغ ہم تاسی ملامتی است
سنگا ملامتیو ڈاکٹر صاحب
ناروغ دی سو کلو رئیسی شراب خوری دی شراب سر خدا خطرونا تڑلی دی پدی خبر ہم تاسی ہم ناروغ خپوئی گی
ڈاکٹر صاحب جب میں ویختان وکڑل ہر ورز بمی ورتا وائل چی دا مردار شراب ما خورا خوز ما خبر اینا منلا
نو شفاخانه تو خوب مجر را وستل ہے وی کسلو ریش سات مخ کم را وستل ہے وی علاج که دیش وی
نو اوز علاج نکی گی
لبت همرغ چی اوز کار تر کار تیر دی
ڈاکٹر صاحب پا بلا شفاخانه که هم علاج نکی گی
چی پا طول دنیا که اگرزه هم علاج نکی گی
ولی علاج نکی گی
رورکه تو ولی پا خبر نپویگی ورور دی یو مخ پستر ګړون شوی دی، علاج یې امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یو چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړی درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړي.
خورې زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله پستر ګړون شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا کور می خراب شو، زب دا وړه وړه اولادونه څنګه روزما. خدایا ته هغه خلک هم بستر ګړانده کی چې تا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.